سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه خبري مجله ته موزه صفی الله ستانګ زای خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیلو ته ویلي چې سمدستي پر غزه بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمباري ودروي تر څو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي کړو. یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونو ته اړ کړي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 باید د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دغه وزارت ویان راندیر جیسوال پرون په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان همدارا زیاته کړه، هندي چارواکي له طالب چارواکو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله ځپلوس افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شل اورو لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 143 منډې هدف ورکړی، خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنۍ لوبه هم د پنجشنبې په ورځ بایللې وه. تمه ده درېیمه شل اووریزه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو وبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته هم شته. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیلو ته ویلي سمدستي پر غزه بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس ومنله یرغمل شوي کسان به خوشي کړي. یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف ته اړ کړي وو. یو شمېر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او څنګ توکو بیې لوړې شوې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیلو ته ویلي چې سمدستي پر غزه بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمبار ودروي تر څو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي کړو. هغه زیاته کړې، موږ وارد مخه د جزئیاتو په اړه بحث کوو چې سره کار پرې وشي. دا یوازې د غزه په اړه نه ده، دا په منځني ختیځ کې سوله ده چې لړیری مودې لټکیږي. که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګره ډله بولي، د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په ماښام ومنلې، خو لا یې د وسلو د کېښودو په اړه څه نه دي ویلي. د ترامپ د سولې په تړون کې راغلي وو چې حماس باید ټول یرغمل شوي کسان خوشي او وسلې په ځمکه پرېږدي، تر څنګ یې باید واک تکنوکراتانو ته پرېږدي. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي، ځواکونه له غزې وځي او د غزې د ودانولو لپاره به هڅې کېږي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی و چې که حماس تر یک شنبې ځواب ونه وایي بد عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلې او تر هغه وروسته یې د سولې طرحه وړاندې کړې. اخو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي. له کله چې د 2023 کال د اکتوبر په 4مه حماس وسلوالو په اسرائیلو برید وکړ او په یوه ورځ یې څه باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یرغمل کړل، د اسرائیلو پراخ بریدونه په غزه تړانګه پیل شول. تر دې دمه باندې شپږ شپېته زره کسان په غزه کې وژل شوي. لویه برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرایلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپېژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرایلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړې چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوی وادو مننه کړي چې د غزې د سولې له طرحې هرکلی کړی دی او په دې برخه کې مرستې کړي دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډېر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یوه لویه ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید وروستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو او پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې هغوی دي راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه یې هغومره ورته په تمه دي لکه چې هغه ځوان سړي او ځوانې ښځې چې کله ژوندي وو. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یوه ډېره ځانګړې ورځ ده. شاید له ډېرو اړخو بېساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغو ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډېره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پای ته رسېدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غږ وو، او موږ یې ترلاسه کولو ته ډېر نږدې وو. له تاسو ټولو څخه مننه، او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغو خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالیستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدي انصاري د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمېر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادعا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبورېدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وی کړی. هغوی زار کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله له کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه: سره له دې چې له یو کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بریزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصولو او د دغه خبریال له حقونو ښکارا سرغړونه بولی او غندي دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهيري و برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه
نو مغول زیاته کړل چې دا محل تر لګښت په خبریالان د کابل غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویان یې ذبیع الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی هغه ده چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده
دا ازادۍ راډیو خبری مجله اوري
یو شمیر افغانان وایي د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوي که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې لا هم نه دي ښکته سوې د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرا چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارجی ها ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نره سره مکمل ارتباط قطع و در هر سبه دیر الوری شد بی هیچ سوک در بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوه و دوری جوی و بوری مخ که 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخ که 385 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیر تا بایی تیتی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخ که یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ور له مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو په کته کېدو سره چې تاسو سره ساتي دوام کړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتو په تېرو درې ورځو کې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کې په چټکۍ سره لوړې شوې په بازار کې مخکې د وړو بورۍ په دیرلس نیم سوه کېده نو په دې دوه درې ورځو کې نرخونه شپاړس افغانو ته ختلي وو ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویو ته ختلی وو همدارنګه د پټرول یو لیټر بیه درې شپېته افغانۍ وه چې اته اویو ته ختلی وه نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې دوه نیم سوه افغانۍ
لړواله راغلی
د خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام یواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریت پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاده موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ وو، خو اوس 50 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه دا چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سونګ توکو بیې لوړېږي.
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 8 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندېدو یې د غیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو نجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او آن په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 8 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته یې کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د ستونزو سره مخ وو، خصوصا
سنو زلزله زپل اوس موته مرستندویان درسې هټمونه نو چې دوی ټول کمیونیکیشن په اندغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوی او د باران له وجې نه ځینې متوجه درنه شوي دا چې هلته انټرنیټ او خبرتیا شبکو کار نه کوي دا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې ځکه که ته یو یو روخ څوک نه لري چې هغه صحتمند اوسي ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسې یو د کوونکي او
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي خو ډیری افغانان یې د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو او مونږ د ګراس رسنې له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې پکار صادرات بند وو واردات بند وو پروازونه بند وو جنازو کې شرکت نه ده کړی مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي مونږ ازادي دي مونږ خبرې دي مونږ کاروبار دي مونږ ژوند دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه وو دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو په فعالیتونو سوداګرۍ وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه رپورت کې
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
بر اشتراک در یک فیستیوال عازم کارادا
با یو فیستیوال که در گدون لپاره کانادا تزید او لده غلوی کنسرت نصر بیره چه پا او منیته لرو موک پا جینو پا انتونونو او خنزیو که هم خپل پروگامونو لرو چه پا طوله که با پا کانادا که چلور کنسرتونو بودارو.
در نوموری پا خبره ده ده هنری دلی پا ترکیب که 55 سندرغاری و موسیقی آگون که هم جونه او هلوکان شامل دی. ښاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې د راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به
ورشو.
د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په 2001 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلاوطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاده سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په خواهی سیمې ته سروې ډلې ورغلې وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبه د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریز له غرونو بهیدونکې دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریز اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل:
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه د کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریز اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرې فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل:
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وتړل شي ساخ کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول فصلې نه خاتو شول. کله دا دیم وتړل شي خاص کر د نریز منطقې ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقې ته دې غاټه رسیږي.
د نریز سیمې قومي مخورم وایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالیو اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل:
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزیس ملخل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چې څمره پیګر کړای دا یا توسره کام پوی خلک نه میخ پښتنه کړی دو نه دې دې غاټه دم رزیو تا دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دې بدل غاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریز د بند جوړېدو اړتیاي له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منځوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل:
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریز سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست بلوري ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چیک ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. سلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجه څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. ستاسو پیغام